اجازه می خواهم این برنامه در همین جا به پایان میرسه. حالا هم با نوریاس نوری باشه. آقای نوری خوش آمدین.
بله، صدر فروخت از استریم شه.
یک تصویر هزار سخن. بهترین
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوه. ازادي رادیو په دې خبرونه کې موږ نوریاس نوري هرکلای کوم. وبوري چې د افغانستان حکومت د سولې د هغو هڅو هرکلای کوي چې په دې وروستیو کې د یو شمیر په افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو لخوا پیل شوي. د افغانستان حکومت وایي د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنې درناوی کوي. دا غوښتنه په ورسو کې بیا راپورته شوی. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر کمېدو او اوربند ټینګار کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان د غوري ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې ده. او د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر په یوه نایلند سوي سفر عراق ته رسېدلی څو له عراقي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر کمېدو او اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت ویاندي ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې پروسه شروع شي باید د تاوتریخوالي کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې اوربند نه وي نو دا پروسه چې مخکې موږ بوزو بیا په هغه کې مشکلات حتمن پیښیږي. دا د موږ خاصه او دا د موږ پیشرفت ده.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان، اروپای ټولنې او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځو هیوادونو وویل چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسېدو لپاره چې پرې افغان جګړه ختمه سي ژمن پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره سوه چیرې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له خپلو بریتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایټالیایي او نارویژي سیالانو سره او هم د اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. دغه راز پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین ویلی چې د چین هیواد به د اکتوبر پر 28 او 29 د یو لړ بین الافغاني خبرو کوربه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان دند غوري ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان پر خپل ټویټر لیکلی چې اوس مهال د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په دند شهاب الدین او کلاګي ولسوالیو کې په شدت دوام لري. د دفاع وزارت چارواکي په یاد ولسوالیو کې د ډیرو سیمو د نیولو خبره هم کوي او وایي د لوړ پوړو قمندانانو په ګډون لسګونه طالبان په دې عملیاتو کې وژلي او وسلې مهمات یې ترلاسه کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان په یاد ولسوالیو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په بلخ ولایت کې د انتحاري بریدونو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت ریاست په یوه اعلامیه کې نن راغلی چې د شبکې غوښتل په مزار شریف کې د تاج خصوصي پوهنتون پر مشر جنرال ملک انتحاري برید وکړي. ښاغلی ملک په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي
شبکې تروریستي بوده احتمالا که طالبها در همکاري با رقیبای داخلي یا سیاسي ما بوده باشه. هنوز قضایا زیر بررسی تحقیق و امنیت ملی هست.
د ملي امنیت ریاست ویلي چې دا شبکه په طالبانو پورې اړونده ده خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ په سرمشیزه کې د ګډون په هدف نن چهارشنبه د آذربایجان پلازمینې باکو ته ولاړ. د حمدالله محب له دفتره په یوه خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې نوموړی به د یوه غړي هیواد په توګه د افغانستان په استازیتوب په دې سرمشیزه کې وینا وکړي. اعلامیه زیاتوي تمه د ښاغلي محب د دې سرمشیزې په څنډو کې د یاد غورځنګ د غړو هیوادونو له یو شمېر استازو سره هم په جلا توګه خبرې وکړي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر په یوه نایلند سوي سفر نن عراق ته رسېدلی. دا سفر داسې مهال سوی چې امریکا د سوریې له شمال ختیځ څخه خپل سرتیری د عراق له لارې باسي. د عراق دفاع وزیر نجاح الشمري له مارک ایسپر سره تر لیدو وروسته اسوشیتد خبري اژانس ته ویلي چې هغه امریکایي سرتیری چې له سوریې وزي د څلورو اونیو لپاره په عراق کې پاتې دی سي. الشمري وویل امریکایي ځواکونه به د عراق د تر ترانزیت وروسته کویت، قطر او یا د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي. تر دې وړاندې د عراق پوځ ویلی و چې د امریکایي سرتیری په عراق کې د تم کېدو اجازه نه لري. د امریکا دفاع وزیر د اکتوبر پر 22مه په سعودي عربستان کې وویل چې امریکایي سرتیری به متحده ایالاتو ته ترتلو د مخه په موقتی ډول په عراق کې تم سي. مارکس پر پریاس کې پرون له سی ان ان شبکې سره په مرکې کې ویلي
We are looking maybe keeping some additional forces.
د وی موږ پر دې احتمال غور کوو چې ځینې اضافي سرتیري هلته یعنی په سوریه کې وساتو څو ډا داسو چې د اسلامي دولت ډله او نورې ډلې د هغه وخت په منځ کې د تیلو زیرمو ته لاسرسي ونه لري. امریکا شاوخوا 5200 سرتیري په عراق کې لري. دا د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یو برخه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د رواني میاشتې په سر کې پریکړه وکړه چې خپل ټول زر تنه سرتیري به د سوریه له شمال ختیځ وباسي. د روسي ولسمشر ویلي هیواد یې په پام کې لري پراتلونکو 5 کلونو کې له افریقا سره سوداګري لښته لږه دوه برابر ډیره کړي. ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د روسیې په سوچي ښار کې د افریقایي مشرانو په غونډه کې دا خبره وکړه. ولسمشر پوتین په پرانستونکو وینا کې افریقایي مشرانو ته وویل چې د مسکو او افریقا ترمنځ د سوداګري اوسنۍ سطحه کافي نه ده. د کرملین په خبره ولسمشر پوتین به د دې سرمشیز په څنډو کې له دیارلسو افریقایي مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې هم ولري. او د بریتانیا پولیسو 9 مړې په یو موټر کې موندلې دي. د بریتانیا پولیسو نن سهار د مرکزی لندن په 20 کیلومتري کې په یو صنعتي سیمه کې بربري موټر کشف کړ. د موټر چلوونکي د شمالي ایرلند یو 25 کلن معرفي سوی دی او د ډلیز وژنې په تور په توقیف کې دی. داسې ښکاري چې قربانیان د بلغاریا او کډوال دي. د بلغاریا پولیس وایي تر اوسه دا نسی تاییدولی چې دا موټر له بلغاریا را روان سوی وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پر ټویټر لیکلی چې د پیښې هیڅ ښکاري دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي د سولې د خبرو د پیلېدو د مخه باید شخړې کمې او اور بند وشي.
د افغانستان د دولت غوښتنه همدا ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالی کم شي او اور بند وشي.
په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان په موضوع کې د مهم لوبغاړي د ښکېل مهم لوبغاړي چین پلازمینه پیکینګ به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د بین الافغاني خبرو کوربه وي. طالبان د غونډې ته وربلل شوي خو د افغانستان د دولت یوه سرچینه وایي چې د افغانستان د حکومت په استازیتوب به په دې غونډه کې څوک ګډون ونه کړي. دا موضوع د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم په مرکه کې څیړو.
زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د یوې خوانه روسیا د بلې خوانه چین ورسره دا هیوادونه ټول په همدې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکرات نه.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې په تېره بیا د سفر یو قطعې په عملیاتو کې ډېر ځلې ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وړي خو څوک د دې ستونزې غم نه خوري.
د سفر یو قطعه چې په وروستیو کې ډېر غیر نظامیانې په شهادت رسوري هرې اقل د دغو غامه دي وخوري دغو فامیلو ته خو دې ورته وایي چې مونږ اشتباه کړې ده مونږ دغه ستونزه درلوده باد لرې به نه پېښېږي.
پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په صافه او واضح اوریدلای شي. د افغانستان حکومت د هغې وروستۍ اعلامیې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او 5 اروپایي هیوادونو خپره کړي او د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. البته د سولې خبرې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ پیل شوې وي په ټپه دردلې خو بیا هم هڅې روانې دي چې د دوی او دغه راز د بین الافغاني خبرې بېرته له سره پیل شي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر راکمېدو او اوربند ټینګار کوي. د دې وزارت وایند ناجیه انوری نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت مهم شرط دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي، بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په خبرو کې پر همدې مسئلې ډېر ټینګار کړی دی. دغه راز د راتلونکي جمعې په ورځ به موسکو د یوې د افغانستان د سولې د یوې غونډې کوربه وي، او د راتلونکي دوشنبې او سهشنبې په ورځ به هم پیکینګ د بین الافغاني خبرو کوربه وي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صفی وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې استازیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د جګړې له ټولو ښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کولو په هدف د تاوتریخوالي او د ملکیانو د تلفاتو د راکمولو لپاره فوري اقدامات وکړي. د اروپای ټولنې د خبرپاڼې پر بنسټ په دغه لیدنه کې ویل شوی چې بنسټیزه سوله یوازې د یوې سیاسي هوکړې په نتیجه کې ترلاسه کېدای شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوری د اروپای ټولنې او امریکا له دې غوښتنې د هرکلی په ترڅ کې وایي د سولې د خبرو لپاره د افغان دولت شرط هم د تاوتریخوالي ختمول او اوربندۍ.
سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالی کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې که اوربند نه وي نو دا پروسه چې مخکې موږ بوزو بیا په هغه کې مشکلات حتما پېښېږي. دا زموږ خاصه او دا زموږ پیشتر.
طالبانو تازه د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې تل ویلي تر کومه چې په افغانستان کې بهرني سرتېري میشت وي اوربند به ونه کړي. د اروپایي ټولنې په خبرپاڼه کې دغه شان ټینګار شوی چې د سولې په برخه کې هر ډول هوکړه باید په افغانستان کې د ښځو، ځوانانو او اقلیتونو په شمول د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، او د افغانانو دې جدي غوښتنې ته چې د اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي هم پام وشي. په خبر پانه کې دغه شان له افغان حکومت څخه غوښتل شوی چې طالبانو سره د رسمي مذاکراتو لپاره یو ټول منلی او ملي پلاوی جوړ کړي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بروکسل، پاریس او مسکو ته د خپلو سفرونو تازه لړۍ د دوشنبې په ورځ پیل کړه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان جګړې نړیوالو اړخونو ته په پام سره وایي د خلیلزاد د دې سفرونو هدف د افغان سولې په اړه د بیلابیلو هیوادونو لیدلورو راټولول دي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وای طالبانو سره د سولې په اړه پریکړه به امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته پریکړه وشي.
هدف دا نه ده چې نتیجې نه وي د طالبانو سره فیصله شي او قرارداد ومنل شي. چون امریکایان انتخابات مخکې لري، دغه مذاکرات تر انتخابات ریاست جمهوری امریکا پورې ادامه پیدا کوي، اما کوم نتیجې قاطع نه مذاکره نه فیصله کوي. د امریکا د انتخابات وروسته هر څوک رئیس جمهور شو وروسته تصمیم نیول کېږي چې د طالبانو په باره کې د افغانستان په باره کې
د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان پکې وژل شول، طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې تر دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ نه پړاو خبرې وشوې، او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې شوي وو.
بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د راتلونکي جمعې په ورځ به موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یو څو اړخیزې غونډې کوربه وي. دغه راز پیکینګ هم په تیلې ده چې د راتلونکي دوشنبې او سهشنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربتوب وکړي. طالبانو دفتر په قطر کې منلې ده چې د غونډې ته به یو پلاوی ور واستوي. دې غونډې ته د طالبانو د پلاوی مشري به هم د طالبانو مرستیال مشر او د غراز د قطر د دفتر سیاسي مشر مولا عبدالغنی امبرادر کوي. پرون هم د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل چې د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې بلنه ورکړل شوی، خو دوی په دې غور کوي چې آیا د پیکینګ بین الافغاني خبرو ته پلاوی واستوي کنه. اوس د افغانستان د حکومت د یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د پیکینګ په غونډه کې به د افغانستان حکومت پلاوی ګډون ونه کړي. په نور طبیعت د سولې په چارو کې د دولت وزارت که څه هم په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي دوی د سولې د راتلو لپاره د هر هیواد له هڅو ملاتړ کوي. امید زهیر ملی تفصیل وړاندې کوي.
چین له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو دا بلنه منلې خو د حکومت دننه یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یو نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د افغانستان حکومت استازي ګډون نه کوي. بلور ته بیا د سولې په چارو کې د دولت وزارت پیکینګ کې د سولې په اړه غونډه کې د دولتي استازو د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د سولې په اړه د هر هیواد له هلو ځلو ملاتړ کوي. د دې وزارت وایانده ناجیه انوري:
البته موږ د سولې په برخه کې د ټولو هیوادونو له هڅو ملاتړ کوو او ورته خوښ یو، خو زموږ ټینګار په دې دی چې د سولې ټول بهیر مالکیت دی د افغان حکومت په مالکیت وي.
اسوسییټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي دا غونډه بعد راتلونکې اونۍ د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځ وشي، دوی به هم پکې برخه واخلي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر باندې لیکلي د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو له سیاسي مرستیال او د قطر دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره لیدلي او په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکو بین الافغاني کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه. خغلی شاهین زیاتوي د پیکینګ ناسته په مسکو او دوحه کې د تیرو بین الافغاني ناستو لړۍ ده او په کې ټول ګډونوال په شخصي توګه ګډون کوي او د افغانستان د مسالې د حل لارو چارو په اړه خپل شخصي نظر وړاندې کوي. د مسکو او دوحه په ناستو کې هم افغان حکومت رسمن ګډون نه وکړي، خود دوه په غونډه کې ځنی دولتي چارواکو د سیاسيونو په توګه برخه اخیستې و. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی یو له هغه کسانو دی چې د غونډه کې ګډون کوي. خغلی کرزی ته یو نږدې کس شاهزاده مسعود ازادي رادیو ته وویل تر اوسه حامد کرزی په دې اړه رسمن د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. بلور ته بیا یو شمیر شنون کې وایي د غونډه کې د افغان حکومت رسمي ګډون مهم دی. سیاسي شنون کې لطیف نظری ازادي رادیو ته وویل که حکومت د غونډه کې ګډون ونه کړي یو لوی چانس بل لاسه ورکړي. د وایدا افغانستان د حکومت ته ګډون په دې غونډه کې بدی معنی ده چې یو لوی فرصت لاسه ورکوي او د بے باورۍ فضا جوړوي. چین کې د افغان حکومت د سولې په اړه داسې محل غونډه جوړیږي چې تمه ده د پنځشنبه په ورځ د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي په مسکو کې سره د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیا ځلې کینی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا غونډه د هیوادونو ترمنځ ده او په دوی پورې اړه لري، خو دوی له هر هغه ګام ملاتړ کوي چې لمخې په افغانستان کې ثبات ته لار هوار شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
و امر دلته د افغانستان حکومت هی وی سرچینی چې نی غوختل نوم ای واخستل شي ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د پیکینګ په کېدونکې غونډه کې ګډون ونکړي، یعنی په دې معنی چې پلاوی به دی غونډه ته وانسته وی ټاکل شوی چې پیکینګ د راتلونکي دوشنبه او سه‌شنبه په ورځ د بین الافغاني په نوم دی وی غونډه کوربه وي. د طالبانو د قطر سیاسي دفتر هم ویلي چې یو پلاوی د دې دفتر د مشر مولا عبدالغنی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کوي. تر دې غونډې مخکې به موسکو د یوې بلې ورته د سولې د غونډې کوربه وي. موسکو البته مخکې دوه ځلې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کړی او یو ځل هم لکه څنګه چې په راپور کې مخکې واورېدل دوحه د بین الافغاني خبرو کوربنه و. دوحه هغه ځای دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه ځلې پکې خبرې شوې دي، وبخې اته ځلې یو ځلې په هم په متحده عربي اماراتو کې. د دغو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري یوې هوکړې ته رسېدلي و، خو په تېره سپتمبر میاشت کې د سولې دغه خبرې وروسته له هغې وځنډېدې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي سرتېری ووژل شو او یوولس تنه نور هم ټپیان شول. ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغه پیښې وروسته د طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا د سیمې په سفر وتلی. تر اوسه پورې د یو شمیر اروپایي چارواکو د ناتو له غړو او دغه راز سره کتلي او په پام کې ده چې نوموړی به د موسکو په کېدونکي غونډه کې هم ګډون وکړي. په همدې موضوع کې تم کېږو د مختلفو لورو له خوا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې په دې وروستیو کې ډېرې انتیزې شوې دي. آیا د دغو هڅو سره به بیا د سولې خبرې له سره پیل شي او که چیرې هغه پیلېږي هغه به بین الافغاني خبرې وي د طالبانو او د افغانستان د حکومت او ترمنځ، او که د امریکا او د طالبانو ترمنځ مخکینۍ په ټپه درېدلې خبرې به له سره پیلېږي؟ د هغه موضوع ده چې زما همکاري ناجیه صافی د سیاسي چارو له کارپو حاجي سید داود سره په یوه مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ښاغلي خلیلزاد وروسته سفرونه د سولې د په برخه کې څومره ښه ارزوي.
زما پان باندې دا کم فعالیتونه چې بروکسل کې او پاریس کې او د اکتوبر په 15مه نیټه د جمعې په ورځ په مسکو کې غونډه کیږي، دا ټول یو نوی فشارونه دي په امریکا کې چې د وی خونه جمهور رئیس ترامپ غواړي چار څومره زر خپل ساکر د افغانستان نه وباسي، او د بل خونه یو شمیر خلک په امریکا کې هم د جنگ نستړي شوي دي. نو په دې اړوند ښاغلی خلیزاد چې کله خپل سفر د اکشن بې پورز د امریکې نه شروع راغې بروکسل ته راغې، بروکسل کې د جرمني، فرانسې او د یو شمیر نورو هیوادونو لکه ایټالی د استازو سره ولیده او ټول ورسره په دې باندې توافق وکړ چې د افغانستان مسله باید د مذاکراتو د لارې حل شي. نو زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د یوې خوانه روسیا د بلې خوانه چین ورسره دا هیوادونه ټول په همدې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکرات نه. نو درېمه غونډه چې بیا په چین کې جوړیږي، چې په هغې غونډه کې د افغانستان حکومت ته هم بلنه ورکړې ده او کېدای شي چې ښاغلی دانش هم دې غونډې ته لاړ شي، یو شمېر نور وتلي قوماندانان د تنظیمونو چې پخوا مسکو ته تللي وو هغوی هم په دې غونډه کې برخه اخلي.
بلې، ستاسې په نظر دغه هلې ځلې د سولې د خبرو اترو د بیا ځلې پیل لپاره څومره ګټورې دي؟
زما په اند بل د حل لار نشته دی. تر هغه ځایه پورې چې دا مسایل ګورم او ارزوم، امریکایان درې لارې لري. یوه لاره دا ده لکه سوری غوندې چې ناڅاپي سار افغانان جیک شي او دوی وایي چې موږ افغانستان خوشي کړی دی. دویمه لاره دا ده چې دوی جنګ ته ادامه ورکړي چې ټوله دنیا د ناتو په شمول د جنګ نه ستړي دي. درېمه لاره همدغه د مذاکراتو لار ده. په مجموع کې اکثریت خلک نن په افغانستان کې په سیمه کې او په نړیواله کچه سوله غواړي.
په دغه مرحله کې کومو ټکو ته باید جدي پام وشي تر څو بیا ځلې خبرې بریا ته ورسیږي؟
او دا دقیقه پوښتنه ده. زما په نظر باندې د افغانستان دولت دغه اشخاص افراد چې د سولې په میکانیزم یا د سولې په پروسې کې شامل دي او قرار داده چې دوی چین ته هم لاړ شي، دا باید واقعا هغه کسان وشي چې زیاتره د تنظیم د سیمې د ژبې د ټیم د قوم په اساسونه ټاکل شي. دا باید هغه کسان چې دوی د افغانستان ملي مسایل یا ملي ګټې دوی ته په اول قدم کې وسی او په دویم قدم کې دوی سره پوهاوی د سینه چې دوی لاړ شي، دوی هم د خپل د تنظیم د دریزه یا د سیمې د دریزه خبرې وکړي.
د چارو کتونکو حاجی سید داوودو،
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت و تکلیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
سبا په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې ټکنې او هڅو ته انکتنه کوو. په دې پروګرام کې کولای شئ چې تاسو هم برخه واخلئ، د سولې په ارتباط کې پوښتنه لرئ کولای شئ مطرح کړئ، او د غرس په نظر هم د ازادي راډیو له نورو سره شریک کولای شئ. د سولې له دغو ټکنو او هڅو سره سره په افغانستان کې بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې افغان امنیتي چارواکي د هیواد په مختلفو سیمو کې د دغو عملیاتو په جریان کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنو مرګ ژوبلو د اوښتو خبره کوي، خو له بلې خوا په دغو عملیاتو سره د ولسي مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه هم ورکول کېږي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې په تېره بیا د افغان ځواکونو او سفر یو قطعې په عملیاتو کې ډېر ځلې ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وړي، خو څوک د دې ستونزې غم نه خوري. حبیب الرحمن تاثیر پر رپورټ لري.
دا میدان وردګو ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې پښپنه عملیاتو چاپو او هوایی بریدونو کې د ملکی تلفاتو مخنیوي وسی. دوی وایي د بهرنیو او افغان ځانګړو ځواکونو په هوایی بریدونو کې ډیری وخت ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا وړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبې په ورځ هم د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې اووه تنه وژل سوي وو چې د دغه ځای اوسیدونکي ټول ملکیان بولي. د دغه ځای اوسیدونکي ظهور الدین آرمل ازادي راډیو ته وویل دغه اووه تنه د صفر یو قطې په برید کې وژل سوي دي. آرمل زیاتوي کله چې مو له هغه یوه ورځ وروسته د پنجشنبې په ورځ د دغه پیښې په خلاف په میدان وردګو ولایت کې لاریون وکړ، نو د ملي اردو سرتیرو راباندې ډزې وکړې چې زما په ګډون څو تنه نور یې هم ټپیان کړل. خو د میدان وردګو محلي اداره له دغه برید څخه انکار کوي.
د صفر یو قطعې په وروستیو کې ډېر غیر نظامیانې په شهادت تسوري هرې اقل د دغو غامه دي وخوري. دغو فامیلو ته خو دوی ورته وایي چې مونږ اشتباه کړې ده، مونږ دغه ستونزه درلوده، باد له دې به نه پېښېږي. د مونږ هېڅ دروازه نه ده راپاتې. ولایت مقام وایي د ما صلاحیت نه ده، ثنا ته ورشي د ما صلاحیت نه ده، مونږ هم نه م لاره ورکه. که چېرې دا د هر چا صلاحیت نه وي نو بیا د حکومتولي څه معنی؟
بلور ته بیا دغه ولایت چارواکي وایي په بیا بیا د ملکی تلفاتو په مخنیوي ټینګار کړی دی. دا ولایت ویان محیب الله شریفزي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دغه عملیاتونه له مرکز کابل څخه پر لار اچول کیږي، خو بیا هم محلي ادارې د ملکی خلکو د وژنو د مخنیوي ټینګار کړی دی. شریف زای زیاتوي کله چې هم له مرکز کابل څخه لوړ پوړی هیئت ولایت ته راځي، نو والي ورسره د ملکی تلفاتو د مخنیوي خبره شریکوي او ټینګار کوي چې د ملکی خلکو وژنې ته دې خاص پاملرنه وسي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت میدان وردګو ولایت په ډیری سیمو کې د شپنیو عملیاتو چاپو هوایی بریدونو او ماینونو له امله د دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د ملکی کسانو د تلفاتو خبرونه ورکول کیږي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا. ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ترکیه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې څخه د باندې د کورد ملیشو پر ضد عملیاتو د پراخولو اړتیا نشته. د ترکیه دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې نوي عملیات ځکه نه پیلوي چې واشنگټن انقرې ته ویلي چې کورد ملیشي د سوریې له شمالي سرحدي سیمو څخه وتلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر په یوه ناڅاپي سفر نن عراق ته تللی دی. جزئیات یې د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوه اړخیزه غونډه کې موافقه وسوه چې د سوریې په شمال ختیځ کې ګډې ګزمې وسي او کورد جنګیالیو ته یې بیا نوی ضرب العجل ټاکلی چې ټول دې له سیمې ووځي. دواړو مشرانو وویل چې یو نوی یو نیم سل ساعته اوربند به له سه شنبې پیل سي چې پر مهال به یې باید کورد ځواکونه د ترکیه او سوریې سره له حایلې سیمې ووځي. د اوربند په خبرو کې د هغې سیمې په اړه بحث وسو چې له پنځو کلونو راهیسې کوردانو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له داعش سخت دریځې ډلې څخه نیولې وې او په دې جګړه کې زرګونو کوردان ووژل سول. امریکا تمه لري چې ترکیه او کورد ځواکونه به د سوریې په شمال کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت ځپي. دا خبره سوریې ته د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري د امریکا د سنا د بهرنیو چارو کمیټې ته پرون د سه شنبې په ورځ وکړه. ده وویل که کوردان او ترکیه له یو بل سره مخامخ کېدو ته ونه اړ ایستل سي، موږ پر دوی تکیه کولای سو چې د داعش پر ضد به جنګیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړه چې ترکیې او روسي ځواکونو په سوریه کې پر حایله سیمه کې ګزمې پیل کړې دي. یوه کورد چارواکي تایید کړه چې ملیشو یې د امریکا په منځګړیتوب له توافق سره سم دا سیمه پرې ایښې ده. سوریه د ترکیې عملیات غندلی دي او وړاندیز یې کړی چې له کورد ځواکونو سره متحد کېدای سي. په داسې حال کې چې امریکا د عراق له لارې د سوریې له شمال لویدیځ څخه خپل ځواکونه باسي، د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په یوه اعلان کړي سفر بغداد ته تللی دی. نن له اسپر سره تر لیدو وروسته د عراق صدر اعظم نجاح الشماری اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه له سوریې عراق ته وځي او د څلور اونیو دننه به خپل هیواد ته ستانه سي. شماری وویل چې امریکایي ځواکونه به له عراق د کویت یا قطر پر لور ځي او بیا وروسته د امریکا پر لور. اسپر په داسې حال کې عراق ته تللی چې د دې هیواد پوځ مخکې ویلي و چې امریکایي ځواکونه اجازه نه لري په عراق کې پاته سي. اسپر د اکتوبر په 22 نیټه په سعودي عربستان کې ویلي و چې امریکا ته تر ستنېدو مخکې به د دې هیواد ځواکونه په عراق کې په موقتي توګه پاته سي. امریکا په عراق کې شاوخوا 15,200 ځواکونه لري چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف برخه دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت پریکړه وکړه چې د سوریې له شمال لویدیځ څخه به خپل 10,000 سرتیري باسي، خو دفاع وزارت وویل چې واشنگټن غواړي یو شمیر ځواکونه هلته پرېږدي چې ډاډ ترلاسه کړي داعش جګړه ماران په سیمه کې د تیلو له زیرمو ګټه ونه کړي.
ازادي رادیو او ری په همدې سره د خبرونه دوه منې مایته ورسیدو وړاندې دی. ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او جون پشي بو کې خو فری بازار استډیو تر غله د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر راکمېدو او اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت ویاندي ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د افغانستان د حکومت غوښتنه او پیش شرط دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځو هیوادونو ویلي چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسېدو لپاره چې پرې افغان جګړه خدمېدای سي ژمن پاتې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان دندو غوري ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړه. د دې وزارت مرستیال وایند فواد امان پر خپل ټویټر لیکلی چې اوس مهال د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په دندې شهابالدین او کلګي ولسوالیو کې په شدت دوام لري. د دفاع وزارت چارواکي په یادو ولسوالیو کې د ډیرو سیمو د نیولو خبره هم کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ په سرمشریزه کې د ګډون په هدف نن چهارشنبه د آذربایجان پلازمینې باکو ته ولاړ. د حمدالله محیب له دفتره په یوې خبرې سوي اعلامیې کې راغلي چې نوموړی به د یو غړي هیواد په توګه د افغانستان په استازیتوب په دې سرمشریزه کې وینا وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یوه نایلن سوي سفر نن عراق ته رسېدلی څو له عراقي چارواکو سره خبرې وکړې. دا سفر داسې مهال سوی چې امریکا د سوریې له شمال ختیځ څخه خپل سرتیري د عراق له لارې باسي. د عراق دفاع وزیر له مارک اسپر سره تر لیدو وروسته اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې هغه امریکایي سرتیري چې له سوریې وځي د څلور اونیو لپاره په عراق کې پاتې دی سي. او د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې په پام کې لري په راتلونکو 15 کلونو کې له افریقا سره سوداګري لږ تر لږه دوه برابره ډیره کړي.
له فریبا ظاهر نه مننه او اوسم نجه صفای سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورټ ورځنی هنداره.
د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن له ازبکستان سره لوبيږي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن له ازبکستان سره لوبيږي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون مطبوعاتي مسول شفی شاداب ازادي رادیو ته ویل چې د غلوبي د فوتسال نړیوال جام مقدماتي سیالیو په چوکاټ کې د آسیا ملت جام سیالیو ته لارموندنې په هدف تر سره کیږي. د خغلی سادات په خبره د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په دې ډله کې له ازبکستان سربیره نیپال او تاجکستان سره هم لوبي لري. د افغانستان ټیم په ای گروپ کې لوبيږي. د دې لوبو په پای کې له هر ټیم څخه دوه لوبغاړي د آسیا فوتسال اتلولۍ لوبه ته ورپیژندل کیږي چې ټاکل شوی په 2020 میلادي کال کې په ترکمنستان کې ترسره شي. د افغانستان د لامبو وهلو ملي فدراسیون د نورو فدراسیونونو په استازیتوب د اطلس لامبو وهلو ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ. د دغه فدراسیون مشر قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون د لامبو وهلو فرهنګ دودولو په هدف ترسره شوی. د نوموړي په وینا د دې تفاهم لیک په اساس لوبغاړو ته سلویختر 500 سلنې تخفیف ورکول کیږي. او ټاکل شوی چې د عربي متحده اماراتو لس اوریز سوداګریز کرکټ لیگ د روان میلادي کال نومبر میاشت کې په عربي متحده اماراتو کې پیل شي.
دا د 2019 میلادي کال د دی لیک دریم پړاو دی چې ترسره کیږي. دا سیالۍ په 2019 میلادي کال کې د لسورونو په ډول تاسیس شوې چې د کرکټ نړیوالې شورا هم په رسمیت پیژني او اجازه یې ورکړې ده. ټی ټن لیک د لیګونو په منځ کې یو بېساری کرکټ لیګ دی چې د لسو اورونو په شکل ترسره کیږي. دی لیک کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه تکړه لوبغاړي اخیستل کیږي.
ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو هم د شپه مو یو خبر تر لاسه کړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی له خپل دندې استعفا کړې ده. د کابل استډیو امید ظهیر مل را سره ده. ظهیر مل صاحب د خپل استعفا څه ډول اعلان کړی ده؟
بلی نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې له ډیرې مودې راهیسې په همدغه چوکۍ باندې د سرپرست په توګه باندې دنده مخته وړه، بلاخره پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه باندې خپله استعفا اعلان کړې ده. هغه په خپله استعفا کې جمهور رئیس په اړه باندې یو شمېر مسایل لیکلي دي. یادونه یې کړې چې په تیرو 15 کلونو کې ولسمشر د یو شمېر ورته ادارو په جوړښت کې، البته یو شمېر ورته ادارې رامنځته کړې چې صلاحیتونه او کارونه یې سره ورته و، چې هغه د ډول برخې ته د ستوني نظام ها یا د نظامونو د بیلابیلو نظامونو د جوړښت یادونه ورکړې ده. همدا ډول لیکلي دي چې یو ډول سلیقوي برخوردونه په دولتي ادارو کې په ځانګړي ډول په بهرنیو چارو وزارت کې وشول، چې په یو ډول باندې ځینې کسان تخریب شي او ځینې نور بیا لوړو ځایونو ته ورسیږي. هغه همدا ډول د اصلاحاتو په نامه باندې یادونه کړې ده چې اصلاحاتو په نامه باندې ځینې داسې کارونه وشول چې تعصب، تبعیض او همدا ډول د ملي یووالي ضد وو او لای هم ستونزې دي په ځای چې را کمی کی بلکې زیاتې کړي. د هغه ویلي چې په دغه سیاو حالات کې نور د خپل کار د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه باندې نه دي لیکلي، بلکې د وزیر په توګه د افغانستان په خیر نه غني او له همدې کبله استعفا ورکړي.
امید ظاهر مل، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، وامر دل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی نن استعفا وکړه. صلاح الدین ربانی د غرض د بهرنیو چارو د سرپرست د وزیر ترڅنګ د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر هم دی. د هغه ګوند چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ملاتړ کړی دی. په دې اړه به وروسته زموږ په نورو خپرونو کې نور معلومات ترلاسه کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو ما خام تر 2 بجو خبرونه کوي. نور راپورونه او مطالبه ته ځای نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه خبرې دوه چمتو دي. مخکې لدی چې د جون پښيبو کې ونې خبرونه واوري، د اساسي بشري حقوقو خبرونه خبرې دوه چمتو ده.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همین هیواد سلامونه ومني. تیرونې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ملکی تلفات پاړه یو راپور خپور کړ. په دې خبرونه کې د همدې راپور پاړه غږیږي چې څومره ملکیانو ته تلفات رسیدلي، عاملان څوک، او په کوم ډول حملو کې ملکیانو ته تلفات رسیدلي دي، او د دې تلفاتو د مخنیوي لپاره باید څه وشي. د خبرونې میلمه محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر د څړنې او ورزونې د څنګ مسول خغلی عبدالواحد سیرت ته. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو. لومړی پوښتنه دا ده چې کمیسون په دې ورستیو کې د ملکی تلفاتو په اړه یو راپور خپور کړی، که دا راته وایي چې په تیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات رسیدلي.
په پیل کې تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. دویم، هغه کسانو ته چې مالی او جانی صدمه ورته رسیدلې ده، یغوی ته د رب ذوالجلال نه ورته صبر جمیل غواړم. مړو ته جنت فردوس دعا کوم. ټپیانو ته عاجله شفا د الله نه ورته دعا کوم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون، لکه څنګه تاسو په جریان کې یاستئ، په هر وخت کې د بشري حقونو په څېړنه کې کوشش کړی دی او کوشش کوي. لنډ راځم ستاسو سوال ته چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د سکل د اولې میاشتې له پیل نه تر پرونه پورې چې کوم دا راپورټ خپور سو، یعنی په 1398 کال د پیل نه تر اوسه پورې، د ملکی تلفاتو په اکړه چې کوم زمونږ همکاران تر کوم ځای چې دوی امکانات د لاسرسی لري او د افغانستان د شمال، شمال شرق، شمال جنوب، همداسې جنوب او همداسې غربي ساحه او مرکزی ساحه په دې افغانستان په هر ګوټ کې چې کومې پیښې سوي دي د دې په اړه چې تر څومره امکانات زمونږ همکارانو مستند دغه گزارش تهیه کړی دی او زمونږ هموطنانو غوږو ته رسولی دی. په تیر کال کې 6,408 کسان زخمی او مړه او یا ټپیان دي چې په دې کې مونږ ویلی سو چې څومره کسان مړه دي 1411 تنه په دې کې مړه دي او 4,868 کسان نور ټپیان دي. دغه مړینه او دغه ټپیوالی د زموږ د هیوادوالو په تیر کال پرتله کې 8% کې اضافه والی راغلی دی. البته په تیر کال کې زموږ مجموعی تلفات 15,906 وه چې له دې جملې نه 1,496 مړه او 2,992 کسان په دې کې ټپیان دي. نو په دې اساس تاسې مقایسه کوي په دې کې 8% یا 8% له تیر کال نه اضافه والی زموږ په مړینه کې او په ټپیوالی کې راغلی دی.
یعنی د کمیسیون د راپور په اساس د دې تلفاتو عاملان کومې خواوې دي؟
دغه ملکی افراد او ملکی وګړي د چا له طرفه هغه کېږي دا خو طبیعي معلومه خبره ده چې هغه درگیر مسلح قوتونه چې د دولت په خلاف باندې جنګیږي او دولت د هغوی د سرکوبلو هڅه کېدی دا د دې دواړو طرفونو نه ملکي وګړو ته صدمه رسېدلې ده او ملکي وګړي خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی او دوی ته مصیبتونه رسېدلي. هغه جاني مصیبتونه هم دي، مالي مصیبتونه هم دي او دغسې د انسانانو پکې ژوند خپل له لاسه پکې ورکړی دی، خپل حیات یې له لاسه پکې ورکړی دی چې موږ ته اسلام او بشریت اصلي حق د بشریت دغه حق ژوند حق دی چې الله وربخلی دی. دغه په دغه درگیر جنگ د دواړو طرفونو مسلح افرادو او د دولت په مابین کې دا خلک صدمه لیدلې ده او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی.
خو مسؤلیت یې نه منل کېږي. یعنی هر کله چې د ملکي تلفات په اړه راپورونه خپرېږي هره خوا په دې متهمه شوي چې ګنې دوی په دغو تلفاتو کې لاس لري یا ډېر لاس ته دوی دی پکې، هغوی دستي هغه رد کې وایي موږ دا نه دي کړي. که نه
دا خو معلومه ده کله داسې کېږي چې په بعضې حملاتو کې هماغه مخالف مسلح د دې دا کوي چې دا زما له طرفه سوی دی. کله کله د دولت او د دې د حامیانو د خپل مسلح مخالفینو په سرکوب کولو کې دوی هم هغه خپل اقدامات چې کوي ملکي وګړي پکې وزل کیږي. نو دا معلومه ده ښکاره ده چې هم مخالفین د ملکي وګړو په قتل کې لاس لري سره هم دولت لري. خو کله یو مسلح ګروپ د هغه کوي ادا مستقیم مسؤلیت اخلي او کله بل ګروپ اخلي او کله هم داسې ځان سره تیروه چې ګویه خیر و خیرات لکه تیره پیښه د جلال آباد ده. خو طبیعي خبره ده چې ځان تیروتنه ده در حالی کې هلته خلک د چا په مقابل کې درېدل، د چا مقابل کې جنګېدلي ول او بالاخره دا حادثه ولې داسې مابین ته راغلله. نو دا خو واضح کاره ده په دې کې
کوم ډول حملې ډېرې سبب شوي چې په هغو کې ملکیانو ته تلفات ورسیږي.
ماینونه دي د سرک په غاړې، ماینونه دي چې کیږدي یې هر څوک چې کیږدي هغه معلومه ده. په دې کې زیات زموږ ملکي وګړي هغه سوي دي، له شهادت رسېدلي دي او ټپیان سوي دي او دغسې انتحاري حملو کې چې هغه په ګڼه ګوڼه ځایو کې مثال د دوی چې هر څوک یو هدف وي نو وګړو ته نه دي کتلي، ازدحام ته نه ده کتلی، بس په داسې ځایو کې خپل ځان ته انفجار و انتحار ورکوي. هوایی بمبارتونه دي چې دولت اجرا کوي او همدغسې راکټي حملې دي چې له دواړو طرفونو نه راکټونه چې فیر کیږي. دغه اسباب او عوامل دې سوي دي چې ملکي وګړو ته په دې کې ضرر ورسیږي.
تاسې مخکې وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ملکي تلفاتو شمیرې ډېرې شوې دي، ولې کال په کال د ملکي تلفاتو شمیر ډېرېږي؟
دا خو علت او اسباب عوامل ټولو ته روښانه دی چې کله هر کال پیل کیږي دواړو طرفونو نه د دولت او د مخالفینو له طرفه دا هڅې کېږي چې څه ځمکې لاندې کړي، څه خپل زور وښي خلکو ته او یو بل ته یعنې زور ورښودل دي. په دغه اساس باندې زمونږ زیات ملکي وګړي د همدې نه متاثره کېږي چې کله هوا ګرمه سي د جنگ شدت له نورو په وختو باندې زیاتېږي، ځکه زمی جنگ ډیر کم وي، فرصتونه دواړو طرفونو ته وي، څلور پنځه میاشتې یعنی اقلا فرصتونه خلکو ته وي چې مخالفین د صحیح نه هوا د کله سړه سي نو مخالفین صحیح پریدي، دولت هلته یا مستقر کېږي او یا نه وي. بیا نو چې کله هوا ګرمه سي دوی دواړو په جنگ باندې شدت اچوي چې تر هغو پورې یا په بل باندې برلاس اقلا سي یا بل ته زور ازمایشي ور وښیي. نو په دغه اساس باندې زمونږ ملکي وګړي چې هیچ چا ته نسبت هم نسته ده او هیچ چا سره په حساب باندې ورسره حمایه هم نه ده، د دې ملک خلک دي اوسیږي، مخالف هم د دوی په کورو کې اوسیږي، ډوډۍ خوري، دولت هم په همدې باندې وایي چې د دې دولت یم پکې متضرر و عام وګړي دي. نو دغه علت عوامل دي چې هر کال په د دوی جنگي ستراتیجي چې د چا ده په اساس باندې زموږ وګړو ته زیاته پکې صدمه رسیږي.
د ملکي تلفاتو د کمیدو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟
موږ له جنگي درګیرو نه یا غاړو نه اول دغه ده چې زموږ سپېڅلی اسلام او سپېڅلی دین د ملکي وګړو حتی د حیواناتو حتی د کروندو د دې امر کړی چې دا به تاسې نه تخریبوئ. زموږ اولین پیشنهاد وړاندیز همدې درګیرو خلکو دا دی چې اسلامي اصولو باندې باید خپل ځان عیار کړو. یو دویم مونږ جنگي قوانین لرو چې هغه ته بشردوستانه قوانین وایي، دواړه غاړې باید دا رعایت کړي، په هغه کې احتیاط تفکیک دغه مسائل مونږ غواړو چې رعایت سي. له ټولو نه مهمه زمونږ صلح پیشنهاد دی دواړو غاړو ته چې یو اوربند وکړي، د خپل مذاکرات د خپلې خبرې دي د میز ته د کینی سره پیشنهادونه دي وړاندې کړي، وړاندیزونه دي وړاندې کړي، د حل لارې دي راوباسي دواړو طرفونو نه. عموما په دغه اتلسو کالو کې یو طرف مو نه توانه ده چې بله خوا کمزوري کړي. ښه خبره دا ده چې د میز سره کینی، خپل وړاندیزونه پیشنهادونه خپل نظریات دا د سره وړاندې کې، نه د جنگ له لارې او په ده کې عام وګړي قربانی سي، هغه ځاني قربانی ده، هغه مالی قربانی ده، بالفرض مالی هغه خو به دواړه طرفونه یو څه کومک ورسره وکړي، ولې دغه حیات او ژوند به څوک چاته روبهکړي چې هغه د هغې بچی د هغه لور د هغه زوی هغه بیرته راژوندی سي، هغه ژوند خو بیا بیرته راګرځېدی نه سي. نو زموږ وړاندیزونه همدغه دې خلکو نه چې صلح د تأمین سي، له دواړو اړخونو نه هماغه هغه غواړو چې بې ځایه کورکورانه حملې دي نه کوي، مینګوزاري دي نه کوي، انتحار دي نه کوي، انفجار دي نه کوي، او په دې کې د نړیوالو نه هم دا غوښتنه ده چې په دې مسله کې د جدي ګامونه اوچت کړي چې تر هغو پورې دغه نامطلوبه او نیابتي جګړه زموږ د ملک نه ټغرې ټول سي.
ډیره مننه.
مننه تاسې نه.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اعلان د کلمې د معنا او تاریخ په اکله څه فکر کوئ؟
اعلان خبرولو ته، د خلکو غوږونو ته دی خبرې رسولو ته وایي، او دا د ډېر پخوا زمانو نه را روانه ده.
اعلان د خلکو په اقتصادي ژوند کې څومره مهم رول لري.
د اقتصاد په بازار کې خپل محصول د پاره او د تولید د پاره بازار موندنه پیدا کول یوازینی خلاره چې د هغه د اعلاناتو خپرول دي، هغه د بیلابیلو طریقو څخه کیږي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د اعلان لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او په دې اړه د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خپرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
انسانانو د ژوند له پای لاڅ کړې چې ځان ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره یو لاس کېدل مهمه خبره ده، او د یو لاس کېدلو لپاره بیا د خلکو ټولېدل پکار دي. د خلکو د راټولېدلو اسانه لار بیا اعلان دی. اعلان نه یوازې د خلکو د ټولېدلو لپاره، بلکې د ځینو خاصو ورځو د نمانځلو په موخه د خلکو د خبرولو لپاره کاریږي. هغه کسان چې غواړي خپلو اجناسو ته بازار پیدا کړي، نو هغه اعلان تک دي. د اکثر کسانو چې کوم څوک مړ شي، بیا فوتي اعلان کوي، یعنی مړی او ختم خیرات ته خلک خبروي. د اعلان د کلمې د لار روښانه کولو لپاره، او دا چې له څه وخت را په دې خوا کار ورته اخیستل کیږي، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور څېړندوی حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلي دي. ورته غوږ شئ.
اعلان خبرولو ته، د خلکو غوږونو ته د یوې خبرې رسولو ته وایي، او دا د ډېر پخوا زمانو نه را روانه ده. کله چې انسانانو اجتماعي ژوند غوره کړی، واکمنۍ جوړې کړې، د هغه وخت د اعلان ضرورت هم پیښ شوی دی. پخوا وختونو کې به پاچایانو داسې کسان چې لوړ غږ به یې درلود، هغو ته به یوه موضوع وسپارله او هغو به اعلانوله. پاچا به بدل شوی و، نوی پاچا به راغلی و، هغو به اعلان کوه، خلک به راټولولو، د خلکو غوږ ته به یې رساوه چې هغوی نوی پاچا سره تړون ولري، د نوي پاچا سره بیعت وکړي. نو په دې اساس مهم اعلانونه و چې کېدل. کله کله به د نغاري په وسیله اعلان کوه، نغاره به وهله، خلک به راټولېدل، بیا به هغه خبر ورته کوله. په کلیو کې د ډولونو په وسیله اعلان کېده، کله به چارشر و، یا به کله کومه بله پیښه وه. کله چې مطبعه پیدا شوه، بیا به اعلانونه په پاڼو کې نشرېدل، او هغه به په خلکو کې ویشل کېدل، یا به په دیوالونو ځړول کېدل. د هغو نه وروسته چې راډیوګانې پیدا شوې، بیا د راډیوګانو په وسیله اعلانونه کېدل.
اعلان له آدم څخه نیولې بیا تر دې دمه د ضرورت پر وخت کاریږي. که چیرې د یو شي اعلان له کیفیت سره برابر اعلان شي، نو اعلان خپل ارزښت له لاسه نه ورکوي. ښاغلی رفیع وایي چې ځینې وخت خو داسې صفتونه په اعلان کې یادیږي چې هغه په جنس کې اصلا موجود نه وي.
تجارتي اعلانونو ته هم ډېر رنګونه او ډولونه ورکوي، او پرداز ورکوي، او زیات صفتونه پکې ځایوي. دلته یوه ټوکه را یاده شوه. یو وخت ملا نصرالدین خپل خر بولی و، اعلان چې ته یې ورکړی و چې دا راته اعلان کړه. هغو اعلان کوه چې دا خر نه دی، کچر دی، پیپورې دی، خره سر دی، او داسې دی، او داسې دی، چې ښه ډېر صفتونه یې کړي. ملا نصرالدین ورته ویل چې قضی په خپله اخلم چې دومره صفتونه لري. نو په دې اساس دا چون اعلان اثر لري، اغیز لري، په دې اساس تجاران د خپلې ګټې لپاره اعلانونه کوي. حتی بې کیفیته شیان چې ولري هم هغو ته ډېر با کیفیته رنګ ورکوي او اعلان کوي.
په کابل کې افغان اعلانات اغزای دی چې هره ورځ په سواو کسان ورځي، او هلته د خپلو ورکو اسنادو او نورو توکو خبر ورکوي. موږ هم ورغلو. کله چې انګړ ته ننوتلو، له لرې څخه مو په داسې کسانو سترګې ولګېدلې چې د خپلو ورکو اسنادو له وجې په فکر کې ډوب د ونو سوري ته د اعلان د ادارې د کارکوونکو په تمه ناست وو. دوی د کور قبالې، تحصیلي اسناد، د موټرو نمبر پلیټ، تذکریب او داسې نور شیان ورک کړي وو. پام دی باب له سلطانو سره غږی دلیو ورته غوښ شي.
نوم جمعه ګل ده، 55 کلن.
دره توه چلته د افغان اعلاناتو ته د چل پر رغله.
رغله د دې لپاره چې پاسپورت مې ورک شوی ده.
چیرته دی ورکه؟
ما خارک.
بیا چا درته ویل چې تر اوسه اعلان وکه؟
دا خلکو ویل چې راسه دلته اعلانات کی
اوس د کارت څومره مخکې به ولې څه لیکړي؟
عریضه مې ورکړې څه وخت
اوس دلته منتظر
یم
سوري ته ناست یې بیا خو پاسپورت نه ورکې؟
نه کلک به ساتم که کیسه بری ونه وي.
ډېره مننه. خیر تاسو خپل نوم راته وایې؟
حمیدالله.
دلته افغان اعلاناتو ته تاسو څه لپاره راغلي؟
موټر پلیټ مې ورک شوی.
څه وخت ورک شه؟
پرون.
چیرته؟
چرای له بجار کې 15 مې اوزه مربوط کیږي.
بیا چا درته ویل چې افغان اعلانات ته راځه؟
ولا دلته یو بل ډرایور راته ویل چې ولاړ شه افغان اعلانات ته، ځکه چې کوته مدیریت ته ملاړ شه ترافیکو تا ته دغه نه درکوي، بېته دې بیم افغان اعلانات ته رالیږي. شرایط افغانستان داسې خراب دي، نو موږ چې داسې خدای ناسته داسې غیر قانوني استفاده د زما د پلیټ نه څوک نه کی، بیا په مشکل کې اوسه زه بند شم، ځکه چې بیا خو د غریب ګریوان ته حضر لاس رسیږي او هغه چا چې دا کار کوي هغه ګریوان ته خلاص نه رسیږي. بازانه
ډېره مننه.
خیر اوسې جنوس.
تاسو خپل نوم راته وایې؟
زما نوم عبدالله ری.
او تاسو د څه لپاره دلته راغلي؟
زما یو ورور د تذکرې ورکه شوې ده، راغلی م چې دا اعلانات وکړم چې زما د ورور د تذکرې نه څوک غلط استفاده ونه کړي. هلته خارج کړی جرمني کې، هلته چاله ورکړې وه، داسې ورکه شوې سړي نمبر وسه نشته.
جرمني کې ورکه
شوې؟ جرمني کې ورکه.
افغاني تذکره؟
افغاني تذکره.
اعلان دلته په افغانستان کې تاسو ورکوي؟
هو، هلته راته هدایت وشو چې لاړ شي افغاني اعلانات ته اعلان ورکړي.
لڅو شی بو انتظار وروسته د اعلان ثبتولو مامور فضل احمد راغی چې د خلکو د ورکه شوې شیانو اعلان په ورځپاڼه کې خبرېدل ته چمتو کړي او دوی ته هغه پاڼه ورکړي چې لمخې بیا اسناد واخیستل شي. د نوموړي خبرې هم اورو.
دلته قسم قسم اعلانونه دي، دولتي او شخصي اعلانونه دي، تر 200 پورته دلته راځي. خزاندار پول اخلي، بل نویسی ته ځي، بل اخلي بیا ته مونږ ته راځي. دلته کمپیوټر کوو او اخبار ته لایګو چې چاپ شي.
قدرت وایي چې په یو اعلان 100 روپۍ له خلکو اخلي؟
اعلانونه فرق لري کنه. د یو کارت هویت 500 سلویخت افغانی دي، د یو پاسپورت 300 دي. قراردادي بیا فرق لري. دلته لایحه لري چې په لایحه کې په کلمو کې اخلي بیا.
دلته کوم اعلان را خوده لسی په دې اخبار کې؟ افغان اعلانات. دلته د چه اعلان تاسو نشر کړی؟
دلته یو قطعه جواز فعالیتی، انجمن زنان خدمات ملکی، نکاحات ورک شوی دی، هم داست نور اعلانی.
څومره خلک بیا اخبار نه دغه اعلانونه لولي؟
خلک چې ضرورت دی ټول ولي، خصوصا قراردادیان.
یو چا یو شای ورک شوی بیا راسی دلته افغان اعلاناتو ته او دا اعلان کړی، دا څومره مؤثر دی او ګټور دی ورته؟
ګټور خو په دې کې ده چې دا پارچه چې نه بیرته نه ورکوي او پیدا کیږي، خو فکر نکوم چې پیدا شي. په افغانستان کې چې شی ورکی بیا پیدا کیږي نه. ګټه دا لري مثلا د پانتون کارت، هغه بیرته د پارچه له مخې هغه ته پانتون کارت ورکوي.
بل کارت ورکوي.
تذکره هم داسې دی، پاسپورت هم داسې دی، جواز فعالیت هم داسې دی او نور شی.
د وخت په تیریدلو سره د اعلان بڼې هم بدلون موندلی دی. له صوتي او تصویري اعلانونو سره اوس اعلان په پو هم روان شوی دی. هغه داسې چې اعلان په یوه لوحه کې بندیږي، بیا د یو کس لخوا سیمه په سیمه او کوڅه په کوڅه ګرځول کیږي. د کابل اوسنکی اجمل له نورو معلوماتو سره.
تاسو چې وینئ همدغه فعلاً ګورې داسې یو شکل کراچیم جوړه کړې ده، څلور طرفه مغه یو لوحه نصب شوې ده. نو زموږ د لوحې اعلانات یعنی په ټوله ښار کې هر څوک وایي هر څوک ویني، که چیرې اعلانات نه وي په ډېر ځنډ سره تکامی به کېږي، مشتری پیدا کوی سي. مګم اعلانات اوس دا شول رامنځته کړي دي چې فاصله د لسو کالو چې ته مشهور سي، یعنی حد اقل وي یو هفتې او دوه هفتې تر رسولې دي. لکه اوس دغه زموږ فعلاً خپل اعلانات چې دي په شکل د کراچی یعنی خپل پښې لري ګرځېدای سي او هر ځای ته رسېدای سي، دغه زموږ د یو کامیابی اساسي علت.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند او مشاور صابر مومند وایي چې د دوی په نظر اعلان د خلکو په ژوند مثبت اثر لري. ځینې داسې مسایل وي چې پرته له اعلان څخه بل ډول د عامو وګړو تر غوږونو نشي رسېدلی، خو اعلان هم په فرهنګي لحاظ ځانته خاص قوانین لري چې باید په پام کې ونیول شي.
د اقتصاد په بازار کې خپل محصول د پاره او د تولید د پاره بازار موندنه پیدا کولو یوازنی خلاره چې دا هغه د اعلاناتو خپرول دي. هغه د بیلابیلو طریقو څخه کیږي چې په نړۍ کې تصویري رسنیو، د غږیزو رسنیو، چاپي رسنیو، برېښنایي رسنیو او دغه بلبوردونه چې په ښارونو کې او په لویو لارو کې لګېدلي د دې له لارې نه کیږي، تولید او د محصول لپاره یوه غوره لار ده. په فرهنګي لحاظ باندې هم اعلان باید په هغه شکل باندې نشر شي. د اطلاعات فرهنګ وزارت تاکید هم په دې منګه په دې ورځ کې په یو د اعلاناتو په مقرره باندې هم کار کوو. هغه جنس پرختینی توګه باندې هغه خاصیت ولري. دا یو دویمه مسله دا ده چې اعلان باید زمنګ د فرهنګ او اناناتو سره په ټکر کې نه وي. د اطلاعات فرهنګ وزارت تاکید هم باندې دي منګه د رسنیو سره په دې اړه باندې خبرې هم کړې دي. منګه د ټولنیزو رسنیو د قانون څلورمې مادې پر اساس باندې له خبرېدو څخه مخکې کوم سانسور نه لرو، ځکه قانون حکم کوي او منګه تاسو ټول د قانون تابع یو. ولې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې اته ممنوع موارد هم راغلي دي چې هغه منی دي. هر هغه څه چې دغه اته ممنوع موارد د چا شخصي فردی توهین پکې نه وي، د اسلام د مبارک دین ته پکې توهین نه وي شوی، د نورو ادیانو ته پکې توهین نه وي شوی، رواني امنیت اخلاقي سلامت ته زیان ونه رسي. دا په ټولنیزو رسنیو قانون شپږ څلوېښتمه ماده کې دغه ممنوع موارد راغلي دي که چیرته دین پکې ومنل شي بیا موږ پرې د خپل ماده تطبیق کړو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په اعلان کې هغه کلمات یاد شي چې پرختیا سره په جنس کې موجود وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاره.
عدالت او له فساد سره مبارزه. غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل 3 تر 4 بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0199 15 40 0199 22 155. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio